اوریدونکو د مشرډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا اسلام مومن سلامونه منې وخت ورځې څلور بجې شوې د نه یا سیشن به ورځ د 2015 کال د مای د میشتنګور لسمه نیټه ده. په دې ګړې کې به تاسو ته خبرونه دراوړو، همداراز ریپورټونه هم لرو او په وروستۍ نیمای کې به ژوندۍ خپرونه سروې هم وي، خو لومړی ورځو انیس اجمل ته چې تاسو د سر تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، تیر شپه په شمالي وزیرستان کې د ډرون برید لملا درې مشکوک وسلوال وجل شوې دي. د افغانستان یو عدالت هغه یولسو پولیسو ته د یو کال د قید سزا ورکړه چې د قهرجنو کسانو لخوا د فرخندي د وژنې په مخنیوي کې پاتې راغلي وو، او د عراق رمادي ښار بیرته خلاصولو لپاره شیام ملیشي رسیدلی دي. او وسته خبرونه تفصیل، پاکستانی چارواکي وایي تیر شپه په شمالي وزیرستان کې ډرون برید لږ تر لږه درې مشکوک وسلوال وژلي دي. د استخباراتي ادارو سرچینو بیګام شار لیډیو ته ویلي د غبرید د تاخیل زوینری سیمه کې شوې چې پکې د وسلوالو په پټنځایونو دوه میزایلونه داخل شوې دي. د چارواکو د وینا تر مخه تر څه معلومه نه ده چې وژل شوي مشکوک وسلوال ځایي کسان دي او که بهرني. بلخوا دې برید کې د وژل شوو کسانو په اړه رسنو کې بیلې شمېرې مخې ته راغلي دي، خو تر دې دمه یوازې د درېو کسانو د وژل کېدو تصدیق شوې دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د مردان پولیس چارواکي وایي چې نن په تمبولک سیمه کې نامعلومه وسلوالو د پولیو په ټیم برید کړی چې پکې یو پولیس والا وژل شوی او بل زخمی شوی دی. په مردان کې د صحت د اتحاد په نامه د پولیو پر ضد درې ورځنی کمپاین د ګل د ورځنه پیل شوی دی. د سوات د مرکزي ښار مینګورې په تاج چوک کې بیا نن سر وختي نامعلومه وسلوالو یو پولیس په ډزو وژلی دی. په دې پیښه کې په لاره روان یو تن ژوبل شوی هم دی. د مینګورې تاڼې پولیس چارواکو مشال لیډیو ته ویلي دي د احسان الله په نوم دغه پولیس والا باندې وخت وسلوالو برید وکړو چې په یاد چوک کې خپله ذمهواري ترسره کوله. بلخوانن له هنګو او رګزو سره په پوله په سپینټل سیمه کې د چاودنې له امله یو پولیس والا زخمی شوی دی. د سیمې پولیس چارواکو نن مشال لیډیو ته ویلي چې دا چاودنه هغه مهال شوی کله چې پولیس سرتیري په گشت روان و. د یادو پیښو پړه لا چا نه ده منلې. د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ یو تفاهم لیک شوی چې په نتیجه کې به دواړه ادارې د ترهګرۍ خلاف جګړه کې له یو بل سره معلومات شریکوي. په دې هکله پرون د افغان ولسمشر اشرف غني ویان اجمل عبید عابدی مشال لیډیو ته وویل
افغانستان د امنیت ملي ریاست او د پاکستان د اسایل خوا یو تفاهم نامه لاسلیک شوی دی، او دغه تفاهم نامه اصلي تمرکز یې په همده باندې دی چې دغه دواړه ادارې د تروریزم په ضد مشترکه مبارزه ته دوام ورکړي.
نوموړی وایي د دواړو هیوادونو د استخباراتي ادارو ترمنځ په تیرو وختونو کې هم دغه ډول لوسنامې شوې دي، او افغان حکومت تمه لري چې دا وروستی تفاهم لیک به یې د هیواد په امنیت کې ګټور کردار ولوبوي. د پاکستان د کورونا چارو وزیر چودري نثار علي خان وایي په کراچۍ کې د اسماعیلیانو په وژنه کې د ککړو کسانو د معلومولو نیولو په لړ کې امنیتي او استخباراتي ادارو پرمختګ کړی دی. نوموړي پرون د کراچۍ د سفر پر مهال د اعلی حکومتي امنیتي چارواکو سره ملاقات وکړ. د یادونې وړ ده چې له تېرې چهارشنبې په ورځ د کراچۍ په سفوراګوډ سیمه کې وسلوالو د اسماعیلي فرقې د څلوېښتو نه زیات کسان په ډزو وژلي وو. بلخوا د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کړی دی. د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې په دې ملاقات کې د کراچۍ د شمالي وزیرستان د عملیاتو او په نورو چارو خبرې شوې دي. د پاکستان د کورونا چارو وزیر چودري نثار علي خان د کراچۍ د هغه ادارې د پلټنو حکم ورکړی دی چې په یوې امریکایي رسنۍ د جالي ډیګرو د خرڅولو په بدل کې د لسګونه میلیونونو ډالرو د ګټلو تور لګولی دی. د داخله چارو وزارت لخوا نن مشال لیډیو ته په ترلاسه شوې خبرپاڼه کې ویل شوي دي چې چودري نثار علي خان اف آی اے ادارې ته په فوري توګه د پلټنو کولو ویلي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د راپور تر مخه د اګزیکټ په نامه یوې ادارې د کولمبیا او بارکلی په څیر د امریکا د مشهورو پوهنتونونو نمونه سره د فرضي سکولونو لپاره د سلګونه وبپاڼو یوه شبکه جوړه کړې ده. بلخوا اګزیکټ ادارې دا خبرونه بې بنیاده ګرځولې دي. د پاکستان سرکاري ټلویزیون بیا وایي چې د دې کمپنۍ دوه کسان نیول شوي هم دي. د افغانستان یو عدالت هغه یو لسو پولیسو ته د یو کال د قید سزا ورکړه چې د قهرجنو کسانو لخوا د فرخندې د وژنې په مخنیوي کې پاتې راغلي وو. د مې په نولسمه د سزا د ورکولو وروسته وکیل سفی الله مجددي وویل چې تورن کسان د اپیل کولو حق لري. د دې پېښې تورن پاتې اتو پولیس د دلیلونو د نشتوالي له وجې بری کړل شو. دا نولس پولیس والا په هغه یو کم 50 کسانو کې شامل وو چې په د 28 کلنې فرخندې د وژنې تور لګېدلی وو. د مارچ په نولسمه په کابل کې قهرجنو کسانو فرخنده مذهب ته د سپکاوي په تور وژلې وه. د مومند ایجنسۍ د های سکولونو زده کوونکي وایي چې تر اوسه د نهم او لسم ټولګیو زده کوونکو ته د حکومت لخوا په وړیا توګه کتابونه نه دي ورکړل شوي. د یاد سکولونو ځینې زده کوونکو نن مشال ریډیو ته ویلي د یوې نیمې میاشتې راهیسې زده کړې نه دي کړې او اوس د ګرمۍ چټیانې هم کیدونکې دي چې له وجې به یې زده کړې له خرابې شي. بلخوا په سیمه کې چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي د زده کوونکو د دې مشکلاتو په لړ کې له فاټا سیکرټریټ سره په تماس کې دي. خبرونه د مشال ریډیو نه اوري. د اسلامي دولت د وسلوالو نه د عراق رمادي ښار د خلاصولو د تیاریانو په لړ کې د شي عملیشاو په سرګونو جنګیالي د دې ښار سره نږدې پوځي مرکز ته رسېدلي دي. یاد ښار د روانې میاشتې په 18 نېټه وسلوالو قبضه کړې ده. د عراق او سیریا سم حیدر علي بادي وړاندې په رمادي کې چېرته چې د سنیانو اکثریت د شي عملیشاو پر ځای کولو کې په زړه ناسره وو. د امبار صوبې د شورا مشر ویلي شي عملیشا چې حشد شابي نومېږي له دې ښاره شاوخوا 40 کیلومتره لرې دي او د حکم په انتظار دي. وروستی خبردار چې یوکرین وایي هغه دوه مبینه روسی پوځیان به په رسمي ډول په ترهګرۍ تورن کړي چې د یوکرین په مشرقي برخه کې د روس پلوه بلتون پالو تر څنګ د جنګېدلو پر مهال نیول شوي دي. پرون په کیف کې د یوکرین د امنیتي ادارې مشر خبریالانو ته وویل دغه دواړه کسان به د ترهګرۍ د جرمونو د ترهګریز فعالیتونو ترسره کولو د تورونو سره مخامخ کیږي. همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. اوس رابیا اکرم خان تاسو ته د کرن صوبې او د موسم حال وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 102 روپۍ او 80 پیسې اخیستل کیږي او په 103 روپۍ او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 116 روپۍ او په 116 روپۍ او 25 پیسې. یو یورو په 119 روپۍ او 10 پیسې او په 119 روپۍ او 50 پیسې. یو ریال په 20 روپۍ او 80 پیسې اخیستل کیږي او په 20 روپۍ او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 20 روپۍ او 95 پیسې او په 28 روپۍ شل پیسې او یو افغانۍ په یو روپۍ او 80 پیسې اخیستل کیږي او په یو روپۍ او 80 پیسې خرڅول کیږي. اوس موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د چهارشنبې په ورځ په پېښور او کوئټه کې وریځې وي او بنو کې د باران امکان دی. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 22 او کم نه کم 23، بنو کې 28 او 21 او په کوئټه کې 22 او 24 وي.
اردوونکو خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل. تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې به وره په شمالي وزیرستان کې یو ډرون برید شوی دی. افغان چارواکي وایي د پاکستان جاسوسي ادارې سره شوی تفاهم لیک کې د ټریننګ یا روزنې خبره نشته، بلکې د ترګرو د ځپلو لپاره به یو بل سره معلومات شریکوي.
په کوم شکل چې دغه مسله په رسنیو کې دغه چې ګویا ISI د افغانستان د ملي امنیت ریاست تجهیز کوي او هم ورته ټریننګ او یا روزنه ورکوي، دغه مسله واقعیت نه لري.
یو کارپو وایي په پاکستان تورونه دي چې تیر وختونو کې یې په نورو ملکونو کې لاسوهنه کړې، نو ځکه اوس دغه ملکونه په پاکستان کې لاسوهنه کوي.
د پاکستان استبلیشمنت چې هغه د ضیاء الحق صاحب نواله تر کیانی پورې وو، هغوی بالکل په نورو ملکونو کې محاذونه کلاو کړي وو. نو یا هغوی خو داسې ښه ملکونه نه دي چې هغوی به لاس په لاس باندې ایښی وي.
د مومند ایجنسۍ زده کوونکي د تعلیم له خراب معیاره شکایت کوي.
کلاسونه شروع شو، کتابونه لاندې راغلي او په یو باندې باندې دوه درې څلور کسان کینو. بس چې کتابونه نه نو بس موږ سبق څنګه وایو؟
او پر وروستۍ نیمایي کې ژوندۍ خپرونه سروې هم لرو له مشالې دو سره اوس. اوس د خپرونې لومړی رپورټ. اوردون ګسرنګ تاسو په خبرونو کې هم وردل چې په شمالي وزیرستان کې د دې میاشتې په دوهم ډرون برید کې تیره شپه لږ تر لږه درې کسان وژل شوي دي. د چارواکو په خبره په دته خېلو کې شوې دا حمله د روان کال شپږم ورته برید دی چې قبایلي سیمو کې کیږي. یاد وي چې ډرون بریدونه له څو کلونو راهیسې روان دي چې پکې د القاعده وسلوال ډلې او طریق طالبان پاکستان ځنې مشران او لوړ پوړي چارواکي وژل شوي دي. دا په داسې حال کې دا چې په قبایلي سیمو کې د پاکستانی پوځ ضرب عضب پوځي عملیات هم دوام لري. په دې اړه نور تفصیل د محمد راز وزیر په دې رپورټ کې وو.
دولتی چارواکو په وینا قبایلی سیمه شمالی وزیرستان ډیورنډ کرخه ته نږدې تیره شپه امریکایي ډرون برید کې درې مشکوکه وسلوال وژلي شوي چې د دوی په وینا ډرون جازونو د داخلو کې د وسلوالو پر پټنځای دوه میزایل داغلی دي. چارواکي وایي ډرون برید شمالی وزیرستان د داخل زوی نرای سیمه کې شوی. استخباراتي ادارو چارواکو هم مشال ریډیو ته د ډرون برید پخلی وکړو او وی ویل بے پایلوټ الوتکو د داخل زوی نرای سیمه کې د وسلوالو په ټنځای په نخه کړي او درې مشکوکه وسلوالې وژلې دي. چارواکي وایي دا معلومانه ده چې وژل شوي وسلوال مقامی دي او که بهراني وسلوال دي. زنا رسنۍ د وژل شوو وسلوالو شمیره جلا ښایي خو د مشال ریډیو ذرایو د وژل شوو شمیره درې ښودلې. د چارواکو په وینا د نوړاندې د تیرې شنبې په شپه هم شمالي وزیرستان شوال کې ډرون جازونو د وسلوالو پټنځای په نښه کړی و چې د دوی په وینا دوه غیر ملکي او درې مقامی وسلوال یې وژلي ول. روانه میاشت کې د امریکایي بې پایلوټ الوتکو لخوا دغه دویم برید دی او روان 2015 کال کې د ډرون جازونو لخوا دغه شپږم برید ترسره شو چې د مشال شمیرې تر مخه یو په سویلي وزیرستان او 15 په شمالي وزیرستان کې شوي. شمالي وزیرستان فوزي عملیاتو وروسته میرانشاه او میرعلي ټولو سیمو نه خلق کډه شوي. نو د څېړونکو په وینا وسلوال هم پاک افغان پولې ته نږدې غرایزو سیمو ته منتقل شوي چې د هغې وروسته د ډرون بریدونو هدف هم اوس دغه غرایزې سیمې ګرځېدلې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د 2008 او 2009 کلونو ترمنځ د افغانستان د استخباراتي ادارې یا ملي امنیت او د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI ترمنځ د شوي تفاهم لیک په شان دواړو خواوو یو بل دغسې موافقه کړې. افغان چارواکي وایي د مطبوعاتو هغه راپورونه غلط دي چې پکې ویل شوي ISI به د افغان جاسوسي ادارو کارکوونکو ته ټریننګ یا روزنه ورکوي. چارواکي وایي دې تفاهم لیک کې یوازې د ضرورت په وخت د جاسوسي معلوماتو شریکول شامل دي. پړی تفصیل د اجمل تورمان په دې رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان ولسي جرګه د پاکستان د استخباراتي سازمان ISI سره د افغانستان د ملي امنیت ریاست لاسلیک شوی تفاهم لیک انتقادوي او اړوند چارواکي په دې برخه کې وضاحت ته غواړي، د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې په دغه تفاهم لیک کې د اندېښنې وړ کومه خبره نشته. د افغان ولس مشر ویان اجمل عابدي د دوشنبې په ورځ آزادۍ رادیو سره په دې اړه په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې دغه تفاهم لیک تر ډیره د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په هدف د اطلاعاتو شریکول دي.
په کوم شکل چې دغه مسله په رسنیو کې راغی، اول ته خبره په دوه شو چې گویا روزنې او د تجهیز کولو مسله مطرح شوې ده چې گویا ISI د افغانستان د ملي امنیت ریاست تجهیز کوي او هم ورته ټریننګ او یا روزنه ورکوي. دا خبره قطعا شایع ده. په دغه تفاهمنامه کې اساسي ټکي همدا دي چې څنګه دغه دواړه ادارې کوای شي چې د تروریزم په مقابل کې کاری وکړي، ځکه د افغانستان او پاکستان په مقابل کې تهدیدات او خطرات مشترک دي او څنګه دواړه ادارې کوای شي دغه مشترک تهدیدات او مشترک خطرات سره مبارزه وکړي.
خو د افغانستان ولسي جرګه وایي په دې اړه اړوند امنیتي مسؤلین باید ولسي جرګې ته ځواب ووایي. دغه موضوع د دوشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د وکیلانو له توندو غبرګونونو سره مخ شوه او د غونډې مشر لومړي مرستیال عبدالظاهر قدیر د کورنی امنیت، دفاعي چارو او نړیوالو اړیکو کمیسیون ته دنده وسپارله چې په دې اړه اړوند امنیتي مسؤلین ګډې غونډې ته استجواب کړي.
د نړیوالو چارو کمیسون، د داخلي امنیت کمیسون او د دفاعي چارو کمیسون دی د وضاحت په خاطر د دې تړون د امضا د اهدافو د بیان او وضاحت په خاطر مربوطه امنیتي مسؤلین مشترک غونډې ته استجواب کړي او په آخر کې دی خپل رسمي گزارش کالار ته وړاندې کړي.
د راپورونو له مخې دغه سند کابل ته د پاکستان د پخواني جمهور رئیس آصف علي زرداري تر سفر دوه ورځې ورځې مخکې کابل ته د نوموړي سازمان د رئیس رضوان اختر د سفر پر مهال لاسلیک شوی دی.
د اجمل تورمان رپورټ مو اوریدو. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په یو مقاله کې د افغانستان او پاکستان پر اړیکو په دې کې د تازه بدلونونو په اړه بحث شوی دی. د مقالې په یو برخه کې راغلی دی چې افغان ولسمشر اشرف غني له پاکستان یوازې ژمنې نه بلکې عملي ګامونه غواړي. پاکستان بیا په لومړي ځل د افغان طالبانو بریدونه ترهګریز بللی دي. تفصیل د بوروال کاکړ نور.
په ډان ورځپاڼه کې د خبرې سوې دې مقالې په پیل کې لیکوال موید یوسف لیکي چې په تېره اونۍ کې کابل ته د پاکستاني ولسي او پوځي چارواکو سفر یو عام سفر نه و او نه هم له دې سفر وروسته رامنځته سوې څه یو عام خبره ده. مقاله لیکي د دې سفر هدف دا و چې افغان ولسمشر اشرف غني ته ډاډ ورکړي څوک چې له دې کبله غوسه دی چې د ده په فکر د پاکستان لخوا پر کړو ژمنو عمل نه کېږي. د مقالې په لیکنه د پاکستان لخوا دا یو ډیر مهم ګام و چې پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف په یو بیان کې د افغان طالبانو بریدونه ترهګري وبلله. پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف په دې بیان کې له افغان حکومت سره دا ژمنه وکړه چې که یې چیرې د پاکستان پر خاوره د افغان طالبانو کوم پټنځای ومیندی پر ضد به یې ګامونه پورته کړي. د مقالې لیکوال موید یوسف لیکي تر دې وړاندې موږ د پاکستانیو چارواکو لخوا د افغانستان او په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په اړه داسې څه بیان نه دی لیدلی. لیکوال زیاتوي چې که یو سړی د ښه امید لرلو عادت ولري نو هغه به دا فکر وکړي چې ګواکې رښتیا هم د پاکستان په فکر او تګلاره کې بدلون راغلی دی. د ده په وینا که چیرې څوک بیا د افغان ولسمشر اشرف غني پر ځای وي نو هغه به له پاکستانه یوازې د ژمنو نه بلکې د عملي ګامونو هیلې ولري. د مقالې په لیکنه افغان ولسمشر اشرف غني فکر کوي چې که یې چیرې پاکستان د ځان ملګری کړ نو بیا طالبان پر بله نسي تلای. لیکوال زیاتوي چې همدا لامل دی چې اشرف غني د پخواني ولسمشر حامد کرزي تګلارې ته شا کړه او پاکستان ته یې تر هند زیاته توجه ورکړه. همدې دریز افغان ولسمشر اشرف غني په افغانستان کې دننه له سیاسي مخالفت سره مخامخ کړی دی. د مقالې په لیکنه اوس ولسمشر اشرف غني له پاکستانه غواړي چې په هر صورت طالبان دې تعذیر کړي چې وسله وغورځوي او له افغان حکومت سره جدي خبرې وکړي. د لیکوال موید یوسف په وینا پاکستان افغان ولسمشر اشرف غني په دې لړ کې تر اوسه مایوسه کړی دی، هغه ځکه چې لا یې هم افغان طالبان لږ تر لږه پر دې نه دي سلا کړي چې خبرو اترو ته حاضر شي.
په داسې حالاتو کې چې د سند صوبې په کراچۍ ښار کې امنیتي وضع مخ په خرابېدو ده او دلته بېلابېلې وسلوالې ډلې پر فعالیت بوختې دي، د حالاتو د ښه کولو لپاره د پاکستان د پوځ د مشر جنرال لاهي شریف او د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ نن ملاقات شوی دی. شنونکي وایي دا چې پاکستان د نورو هیوادونو په چارو کې مداخله کوي نو ځکه د نورو هیوادونو استخباراتي ادارې د سند صوبې حالات خرابوي. تفصیل د احمد الله په دې رپورټ کې.
د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي خواجه ماس طارق مشال ریډیو ته وویل چې تېره ورځ د وزیر اعظم نواز شریف او جنرال راحیل شریف ترمنځ شوی ملاقات کې د کراچۍ په موجوده صورتحال او ضرب عزب اپریشن نه علاوه ملکی سلامتی او په نورو یو شمیر مهمو معاملاتو خبرې اترې وکړې شوې. د وزیر اعظم هاوس سرچینو مشال ریډیو ته وویل چې په ملاقات کې په پاکستان کې غیر ملکی او خصوصا د هند د استخباراتي ادارې را په موجودګۍ او د دوی د منفي سرګرمیانو د مخنیوي په پالیسو غور وکړې شو. مشال ریډیو چکلا په لاهور کې د دفاعي چارو کارپو پروفیسر حسن عسکری نه تپوس وکړو چې حکومت په ملک کې د امن او امان وضع خرابولو ذمہوار غیر ملکی استخباراتي ادارې ګرځوي، آیا واقعي دا سیدا؟ کاری داسې چې فوج سره څه ثبوتونه شته چې داسې خبرې کوي. د دې نه وړاندې کله ناکله به داسې خبرې کېدې، خو اوس د فوج په اعلی کچ د هند د ککړتیا خبرې کېږي نو غالبا دوی سره ثبوتونه شته چې هند طالبانو سره مرستې کوي او په بلوچستان کې هم لاسوهنه کوي، خو صرف د را په ضد داسې کمپاین سره به مسله نه حل کېږي، بلکې د ملک دننه د هغه عناصرو په ضد د کاروایی کولو ضرورت دی چې کوم ترهګري کوي او په اصل کې په ملک کې خو د ترهګرۍ کاروایانې پاکستانیان پخپله کوي. امکان دی چې دوی ته د بهر نه مرستې ملاویږي، خو تر څو چې حکومت د ملک دننه حالات کنټرول نه کړي نو بهرنۍ لاسوهنه به همدا شان جاری وي. خو په کراچۍ کې خبریال او سیاسي چارو نظر لرونکي اجمل خټک کشر وایي چې د پاکستان اسټبلیشمنټ په تیرو وختونو کې د افغانستان په شمول په ځینې نورو ملکونو کې لاسوهنه کړې وه او دغه وجه ده چې نن په پاکستان کې حالات خراب دي.
79 نه بالخصوص د پاکستان اسټبلیشمنټ چې هغه ضیاء الحق صاحب نواله تر کیانی پورې وو، هغه بالکل نور ملکونو کی محاذن کلاو کړي وو نو لا محاله داغه اثرات څنګه بدلته نشي کېدای. پاکستان باندې دغه ملکونو دا الزامات لګولو چې پاکستان په دې ملکونو کې ګوتی وهي نو یا هغه خدا سي ملکونه نه دي چې هغه بو لاس په لاس باندې خوي او پارام باندې ناس وي نو هغه یقینا دلته کې لاس دی.
د یادونه دا چې دروانی میاشتې په 15 نیټه په پینډي جی ایچ کیو کې شوې دوه کور کمانډرانو په اجلاس کې هم ویلې شوې وو چې په پاکستان کې ترهګرۍ ته په هوا ورکولو کې د هند استخباراتي اداره راکه کړه ده. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د مومد ایجنسی زده کوونکي وایي حکومت ورسره ژمنه کړې وه چې وړیا کتابونه به ورته ورکوي خو اوس خپله وعده نه پوره کوي. دوی وایي د کتابونو د نشتوالي له کبله دوی د ستونزو سره مخ دي. بل پلو حکومتي چارواکي وایي ماشومانو ته به ډېر زر کتابونه وسپارل شي. تفصیل د شانواس ترغزی په دې رپورت کې وو.
په مهمند ایجنسی کې د های سکولونو د نهم او د لسم جماعت زده کوونکو ته د حکومت لخوا وړیا کتابونه نه دي ورکړل شوي چې له وجې ماشومان وایي چې هغوی یو نیمه میاشت زده کړې ونه کړې. دوی وایي چې په روانه میاشت کې به د ګرمۍ او درې میاشتې جوټیانې هم کېږي خو که تر هغې ورته کتابونه نشو میلاو نو ممکنه ده چې نیم کالي ضایع لاړ شي. د یکون سرکاري های سکول د لسم جماعت زده کوونکی یاسین خان وای
جی زمنګا چې کوم دي کتابونه نشته دي او مخکینی کتابونه دلته پراته و غي سره کړل او څه چې کوم دي هغه نشته دي او وسو موږ ټیوشن نیسو کتابونه نشته دي دا زمنګ ته ډیر تکلیف به ځکه چې کتابونه نه موږ به سټډي سکی کوو.
او صاحب نو مې د لسم جماعت یو بل زده کوونکی وویل چې د زالو ملګرو زده کوونکو نه کتابونه اخستي دي خو هغه هم په کم شمیر کې دي نو دغه وجه ده چې یو یو کتاب ته 15 ماشومان راغون شوي وي.
چې کله کلاسونه شروع شو چې کوم لسم والا چې وتی دغه کتابونه راوالی او کتابونه لاندې راغلی او په یو باندې باندې دوه درې څلور کسان کینو بس چې کتابونه نه نو بس موږ سبق څنګه ویو چې نشته دي.
او د نهم جماعت یو بل زده کوونکی زبیح الله وای چې حکومت ته هغوی ته کتابونه ضرور کړي چې زده کړي متاثر نشي.
حکومت وای چې دا لکه داوا کوي چې موږ مفت تعلیم ورکو نو موږ ته کتابونه نشته موږ ته تعلیم مفت بس شلو نه سمراته نشته نه تعلیم بس دې په رای 9 کلاس سیم کتاب را سره نشته نه ان کې چې 9 کې کتاب نه نو به سټډي به بس کې
هم دوی کوند سکول یو استاد اظہر خان وای
چې اوس زمونږ تقریبا چې په 15 جون نه زمونږ چټین سٹارټ کیږي کنه د میش نه کم ټیم په دې کې اوس پاتې دي. مونږ خدا غواړو چې مونږ ته د سپلای اوشي او مونږ ته بوکس راشي چې چټین نه کم سم مخ کې خو ملاو شي هر ماشوم د خپل کتابونه ملاوي نو به خو انډیویژولي به غوغه بوکس ګوري به خو چې کم دنو کلاس نشته چې غوي په یو کلاس کې سلور کسان یو کتاب تکیری نو به دغه مسله واقع چې دغه مخ ته راځي. زمونږ ایجوکیشن ډپارټمنټ سره مونږ ټیم په ټیم باندې رابطه کیږي خو سپلای اغه تم دی خو نه کیږي کنه نو اغه ته سپلای نه شوی چې سپلای نه شوی نو ډیستریبیوشن د کم سایډ اوکی.
خود تعلیمی محکمه پوینا چې هغه فاټا سیکرټری ته د کوم کتابونو پوره معلومات ورلیګل دي او ممکنه ده چې کتابونه ډیر زر راشي. خدای ونه ویل چې ګینه دغه کتابونه به کله راولېږي او د کتابونو څومره شمیر کم شوه دي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
دا مشال ریډیو دا
تاسو د مشالې د خبرونه وری زو اسلام آباد ته د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې په دې هیواد کې د اگزیکټ په نامه د هغه کپنې په دفترونو چاپی وهلي چې پرې د یوې ورځپاڼې لخوا تور لګول شوی چې د جعلي ډیګرانو په خرڅولو سره یې په میلیونونو ډالره ګټلي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د دغه تحقیقاتو حکم ورکړی. بلخوا یادې کپنې د ورځپاڼې دغه تورونه رد کړي دي. تفصیل د رابع اکرم خان په ریپورت کې ورو
د پاکستان د داخله چارو وفاقي وزیر چودی نثار علی خان د امریکای اخبار نیویارک ټایمز کې د یو پاکستانی کمپنی اگزیکټ په اړه د یو خبر شوی رپورت د تحقیقاتو حکم ورکړی دی. د داخله چارو وزارت لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې داخله وزیر وفاقي تحقیقاتي ادارې ایف ای ای ته د معاملې فوري تحقیقاتو حکم ورکړی دی او ویل دی چې د دې خبرې تعین دی هم اوشي چې د نیویارک ټایمز خبر کې څومره صداقت دی. د ذکر ده 13 ورځې نیویارک ټایمز د پاکستان بیورو چیف ډیکلن والش په یو تفصیلي رپورت کې ویل شوی دی چې څنګه یو پاکستانی کمپنی ایگزیکټ خپل معاملات پټ ساتي په مبینه توګه جیلی اسناد وجود نه لرونکي یونیورسټیانو او سکولونو او د خلکو نه په لکونو ډالر ګټلی دي. په دې رپورټ کې دا خبره هم راغلې ده چې پاکستان کې د دې کمپنۍ تر لاندې کارکوونکي بول میډیا ګروپس کې سرمایه کاری په اړه ګنګوسې روانې دي او د دې کمپنۍ مشر شعیب احمد شیخ دا تورونه ردوي چې بول میډیا ګروپ ته پاکستان پوز یا د جرایم پیشه خلکو حمایت ترلاسه دی. د رپورټ په وینا ښکاري داسې چې د جیلی ډیګریانو سرمایه کاری په بول میډیا ګروپ کې استعمالیږي. د ډیکلن والش رپورټ کې د ایف بی آی یو ایجنټ د خولې لیکل شوي دي چې په ژوند کې دومره غټ فراډ نه دی لیدلې. دې معاملې په اړه د تعلیمي چارو کارپوه پروفیسر ډاکټر کبلا یاز وایي چې د دې معاملې ژور تحقیقات پکار دي.
دا خو چې دا کوم اطلاعات راغلي دي باید چې د دې ډېر ژور تحقیق وشي او تپوس وشي چې دې هغه کې څوک ملوث دي په دې ټول سکینډل کې، ځکه چې د دې وجه نه د پاکستان نوم ته ډېر زیات زیان رسي دی، نقصان رسي. او بل دا ډیګری چې دا چا په لاس کې دي اوس به د دې وجه نه مجبوره شي ټول ادارې، دا به د ټولو خلکو اوس ډیګری بیا یقیني کوي او ګوري به چې چېرته دا جعلي ډیګری خو نه دي. نو ډېر غټ تاوان دی او حکومت ته پکار ده چې ډېر ژور تحقیقات وکړي د دې خبره.
هم نن د امریکي اخبار نیویارک ټایمز دی رپورټ په اړه د پاکستان سینټ کې بحث هم وشو. د پیپلز ګوند سینیټر اعتصاد احسن سینټ ته وینا وه چې دا یوه سنجیده معامله ده، ځکه چې د اخباري رپورټ مطابق یو پاکستانی کمپنۍ جعلي ډیګریانې جاري کوي. سینټ دا معامله تحقیقاتو لپاره د سینټ د تعلیم قائمه کمیټې ته وړاندې کړه او ویل چې تحقیقاتي رپورټ د یو میاشت کې جمع کړی شي. بلخوا ایگزیکټ کمپنۍ په دې لګول شوي تورونه بې بنیاده ګرځولي دي او ویلي دي چې قانوني لار به خپلوي.
تاسو در بیا کرم خان رپورټ اوریدو. په بنو کې د جینکو د کالج استاد همایر شاد هغې سیمې له یو څو ښځو څخه ده چې په سختو مشکلاتو سربېره یې اعلی تعلیم ترلاسه کړی دی. د همایر شاد سره زموږ همکار عمر دراز وزیر خبرې کړې او دا رپورټ را لیږلی.
د بنو همایر شاد په کالج کې د ریاضي استاد ده، د ښځو د حقونو فعال ده، خبریالي هم کوي او د خیر ښېګڼې چارې هم پر مخ وړي. نوموړی وایي د بنو له یوې کلیوالې سیمې په زخت غربت کې تر لسم ټولګي یا میټریکه سبق ولوست او په امتحانونو کې اعلی نمبرې ترلاسه کړي. تر هغې وروسته لیواله وه چې کالج ته ولاړه شي، خو له پلار سره یې د کالج د داخلې پیسې نه وي.
ا ګریډ باندې ټاپ پوزیشن باندې مو میټریک وکړو، ایډمیشن د پوره کمو په بابت چې وویل به سره پیسې نه وي. ایکسن ټایم چې 1200 روپیه ایډمیشن وو، بیا آخري ورځ باندې مې یو ټیچر نه قرض واخیستو، فرسٹ ایئر ایډمیشن مې په وکړو. هغه نه بعد مې ایف ایس سی وکړل، بی سی مې وکړل او ماسټر مې میتھمیټکس شي وکړو.
هما ارشاد وایي د خپلې کورنۍ او کلي لومړۍ نجلۍ وه چې لوړې زده کړې یې ترلاسه کړې، که نه نو د دوی په کلي کې نجونه تعلیم ته نه پرېښودل کېدې.
زه پهله ویل کېږم چې خپل خاندان نه وتلې او مو تعلیم کړه، هغه چې تعلیم بد خبره ګڼه نه شله. فاینانشیل مشکلات یا وي او سوسایټي طرف نه یا مشکلات وي، خو الحمدلله مو حوصله نه کړه، هر خپل ایجوکیشن مې کنټینیوس وساتو.
تر ماسټرۍ وروسته هما ارشاد د نجونو په کالج کې استاده شوه او اوس هم استاده ده، خو نوموړی وایي له دې سره سره یې تر شپږو کلونو په ناحکومتي ادارو کې هم کار وکړ. میرمن ارشاد وایي هغه وخت په این جی او کې پر کارکونکو ښځو د کفر فتوی لګېدې.
مو مختلف سیکټر سے چار کړی دو، مو کالج از لیکچرر چار کړی دو، کالج سے سی چار کړو، میډیشن می چار کړی دو، بنش سے مر این جی او دی مو چار پښې کړی دو. تقریبا 6 سال مو این جی او شې ایکسپیرینس دا، بنش این جی او شې چار نه کوله، شته خو این جی او شې چار کوله، هغه بالکل د کفر فتوی په لګېدې، دا کفر د سر مړیا نه شپړای.
لو هما ارشاد مو پښتنه وکړه چې د کفر فتوی لګېدو پر خطر سربېره ولې په این جی او ګانو کې کار کاوه؟ جواب یې د همدې له خولې اورو.
یو خدمت جذبه او انسانیت جذبه و چې څوک سټارټ وکړي، حلول رزق به ګټو، حلول رزق خو عبادت ته مشکلات په لري شي د مو فیس کړل، خپل مقصد ایسیا پی رکھو لگے ہوں، ایسیا سے چار کہوں.
ہما ارشاد وائی دخپل استادی للار غواڑی علم خپور کڑی او زدکون کی، بالخصوص نجونا لخپل حقونو خبر کڑی او دهغوی په پرمختګ کې ورسره مرسته وکړي. نو موړی وای په رادیو کې د خبريالې په توګه ځکه کار کوي چې اړتیا یې ویني. د دې په خبره اوس وسیه د شمالي وزیرستان کډوالو ژوند او مشکلاتو په اړه رپورټ ورکړی دی. میرمن ارشاد وایي د ښځو په مشکلاتو ښځې ښه پوهیږي، نو ځکه پر مصروفیاتو سربیره د هغوی مسئلې په ډاګه کوي. هما ارشاد د شمالي وزیرستان کډوالو ژوند لیدو او له هغو سره د مرستو په موخه د هغوی میشت ځایونو ته هم تللې او د هغوی د سخت ژوند انځور ښیي.
شمالي وزیرستان نه چې کوم متاثرین راغلي دي، حالات انتهایی خراب دي. حکومت پی ډی ایم دا مختلف دعوې کوي لګیا دي، چا سره کېری نه نشته، دی اسمر خصو بجری اغه کرین اسمر خصو دی اسمر صحت مسئلے دی اوتا اس ایک سوچ چن شگا بیا شسے تڑے دی اوتے مسئلے دی د خلک بندے در سے دغه مختلف مسئلے دی چمیش لش کیا ہیلپ کو امشت دم رزیوت دوے کای
ہما ارشاد د خزو د ژوند نور اڑخونه هم سیڑلی وای د پختنو پټولنه کی دا سی ډیره خزی اونجونه دی چې ورته د ووټ ورکول حق هم نو ورکول کیږي
د سی فیمیل دی چې اغه خپل مرضی بندے ووټ یان شکاست کولنه دی ته پچار دو چې بالکل ازاد پردیش خپل جواب کی چیزیں جیو تر اوغنے موکلی مختلف ویڑ کی انجیو تر اوغنے زکہ چہ پتہ ول لگے دل چہ گورا پیسے سارا گٹلے سارا سارا د خپل ایزاد کردار ہر شے سوتلی دی خپل کلچر خیال اوسوتی او مخشی روشی فیلڈ یو یا بران د برائی انسان شیخ پلا نہ ندو
فسی د پامیر پغه کی رپورٹ اور دو د ہمای ارشاد پل استرونو باندیو اندر از وقت شوه دی چلو نیمی بجی او نیسا جمل هم شدیو تر اغلی لحقی با ده خبرون لندیز او ده حقینا او رستو با بیا ملیح امیزاده تاستا سر و اخبرون پا جوانده بڑا ورنی کبی
پاکستانی چارواکی وای تیر شپه په شمالي وزیرستان کې ډرون برید لږ تر لږه درې مشکوک وسله وال وژلې دي. د استخباراتي ادارو سرچینو بیګا مشال رډیو ته ویلي دغه برید د تاخیل زینوي سیمه کې شوې چې پکې د وسله والو په پټنځایونو دوه میزایلي نداخل شوي دي. د مردان پولیس چارواکي وای چې نن په تمبلک سیمه کې نامعلومه وسله والو د پولیو پټیم برید کړی چې پکې یو پولیس والا وژل شوی او بل زخمي شوی دی. بلخوا د سوات د منګورې تاڼې پولیس چارواکي وای چې پتا چوک کې هم نن نامعلومه وسله والو یو پولیس والا په ډزو وژلی دی. دغه سې د اورګزو او هنګو سره نږدې په سپینټل سیمه کې هم نامعلومه وسله والو یو پولیس والا زخمی کړی دی. د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ یو تفاهم لیک لاسلیک شوی چې په نتیجه کې به دواړه ادارې د ترهګرۍ خلاف جګړه کې له یو بل سره معلومات شریکوي. د پاکستان د کورونا چارو وزیر چودري نثار علي خان د کراچۍ دغه ادارې د پلټنو حکم ورکړی دی چې په یوې امریکایي رسنۍ د جاري ډیګرو د خرڅولو په بدل کې د لسګونه میلیونونو ډالرو د ګټلو تور لګولی دی. د افغانستان یو عدالت هغه یو لسو پولیسو ته د یو کال د قید سزا ورکړې ده چې د قهرجنو کسانو لخوا د فرخندي د وژنې په مخنیوي کې پاتې راغلي وو. د مې په 19مه د سزا د ورکولو وروسته جج صفي الله مجددي وویل چې تورن کسان د اپیل کولو حق لري. د عراق رمادي ښار د اسلامي دولت د وسله والو نه د خلاصولو د تیاریانو په لړ کې د شیعه ملیشاو په زرګونو جنګیالي د دې ښار په ختیځي سیمو کې راغونډېږي. د انبار د پولیسو مشر خادم الفهداوي نن ویلي د رمادي نه شاوخوا 5 کیلومتره لرې په حسیبیا کې سرتیري ځای پر ځای کړي دي. او یوکرین وایي هغه دوه مبینه روسي پوځیان به په رسمي ډول په ترهګرۍ تورن کړي چې د یوکرین په مشرقي برخه کې د روس پلاوه بلتون پالو تر څنګ د جنګېدلو پر مهال نیول شوي دي. السلام علیکم او ستړي مشي په سروې پروګرام کې درته زملي حامد ساده هر کلی وایم. امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله بئ. په نننی پروګرام کې را سره پلوشا عباس میلمنه ده. پلوشا له سیاست سره تعلق ساتي چې د عوامي نشه ګوند ځوانانو د څانګې نېشنل یوت ارګنایزیشن مرستیاله مشره ده. هغه د تیر یو کال راهیسې له دغه پلیټ فارم د ځوانانو خویندو لپاره کار کوي. هغه د زنانو د سیاسي او قانوني حقونو په هکله د پوهاوی پیدا کولو په مقصد کمپینونه چلوي. پلوشا په شخصي دایره کار کې یو سوشل ورکر هم ده چې په ټولنه کې د ښځو پر مسلو کار کوي. هغه په کم عمر کې د جینکو د ودونو خلاف او د تعلیم لپاره په هلو ځلو کې فعاله ده. د دې ترڅنګ پلوشا د لیکلو شوق هم لري چې د یو څو ناچاپ شوي لنډې کیسې هم لیکلې دي. په نننی پروګرام کې به له پلوشې سره نیغ په نیغه خبرې کوو. تاسو هم راسره په پروګرام کې برخه واخلئ او که له میلمنې نه پوښتنه لرئ نو راسره شریکه کړئ. اول له ځان سره د مشال ریډیو د ټلیفون شمیرې او د سکایپ پته ولیکئ. وروسته بیا ملمنی سره نیغ په نیغه خبرې کوو. مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلئ.
زموږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
00 24 11 40 15 00 24 11 40 215 00 24 11 40 315 00 24 11
سلیریشت سلور سوا و پینزه
او که غواره دخپل کور لیتلیفون پا وریاتو گا تلیفون اکره نشمیره لسان سرولی که
سفر اتا سفر سفر دوا دوا سفر دری دری
او که انترنت لره نکوالشه منسره ده سکایپ للاری هم اڑی کچینگ اکره
پتای ده مشال راڈیو
تاسو سره به پروگرام ته وګیا د پروگرام په سر کې مونږ تاسو ته ویل چې نن مونږ سره پلوشه عباس میلمنه ده په دې پروگرام کې به د پلوشه د ژوند او کار په حق له خبرې کوو پلوشه تاسو ته په پروگرام کې هرکلی وایو ستړي مشي ډیره مننه د ستاسو نه هم کوو چې تاسو هم را سره خبرې کوئ او انشاءالله په دې پروګرام کې به نیمه ګنټه ستاسو د کار په هکله خبرې کوو سو اوریدونکي هم به ټلیفونونه کوي ستاسو نه کوڅه پوښتنه لري نو پلوشه زه به تاسو نه پوښتنې شروع کوم ځکه وخت کم دی او زه پوښتنې زیاتې لرم کیدی شي اوریدونکي هم زیاتې خبرې کول غواړي نو اول به تپوس کوم چې تاسو د خیبر پښتونخوا د کومې سیمې سره تعلق ساتئ او چیرته پاتې کیږئ
جی زما د خیبر پختونخوا علاقې چارسدی سره تعلق دی زه د چارسدی د کلي نیکه مغفیر سره تعلق لرم او اوس هم زه بیسیکلی په پیښور ښار کې خو زما تعلق چې دی بنیادي طور باندې چارسدی کلي مټه مغفیر سره دی جی
ښه او تاسو تعلیم هم بیا چارسده کې حاصل کړی دی په پېښور کې
نه جی زما ټول ابتدایي تعلیم شوی نو تقریبا ټول ما په پېښور کې حاصل کړی دی چې د سکول لواله تر د کالج د سطح پورې ما ټول تعلیم په پېښور کې حاصل کړی دی
صحیح پلوشه ستاسو د کار په حکله خبرې کوو ستاسو زیاته تجربه هم د سیاست سره تړلې ده نو د سیاست ته پوس وکم څنګه مو سیاست ته مخه وکړه او ستاسو په لاس کې آیا څه موقع وه کو دا څنګه کیسه وه چې تاسو ته موقع میلاو شو تاسو د سیاست سره وتړل شوې
ګورې جی زما پلار چې زما والد صاحب هغوی شروع نه د عوامي نېشنل پارټۍ یو سرګرم رکن پاتې شوی رهنما پاتې شوی دی نو د ورکوټوالي نه چې موږ هغوی کتل نو انسپیریشن خو راشي خلک متاثره شي چې یو ماحول تاسو خپل کور کې خپل ارد گرد ګورې نو خامخا د هغې اثر په تاسو باندې کېږي او زما بیا خپل پلاس ډېر زیات هسې هم اټیچمنټ دا نیچرل خبره ده خو زما سره زیات اټیچمنټ و د مور په نسبت پلار سره نو زه د هغوی نه ډېر انسپایر شوم بل د دې نه علاوه چې دلته ما دا کوم حالات دي دې خطې کې موقتل نو ارد گرد موقتل چې سیاسي میدان کې ضرور خو ډېر زیات ماشاءالله موجود دي خو زموږ هغه خلان دې لګي په کم تعداد کې دي په دونه ګڼ شمېر سیاست کې نو ما هم دا وګڼل چې اوس موږ چې موږ خو تم په دې سیاسي میدان کې مخکې راتلل پکار دي جی
نو تاسو چې کله سیاست ته مخه وکړه هغه څنګه لکه د سنه مشروعاتو کو او بیا تاسو په خپل دې فیصله څنګه اوس څه فکر کوئ دا سمه فیصله وه
جی ګورې لکه زموږ پلار یو سیاسي پارټي سره تعلق او چې پریکټیکل پالیټکس کیو خو نو وایي چې دا سمستر کې غوړولې دي موږ په سیاسي میدان کې دا وی دا ټول جون د سارات یا دا وی چې کوم میدان کې روانو نو هغه کې ورسره موږ په ار ستا باندې مرګرتیا کړی دا او کو ابتدایي طور باندې چې ما ابتدا وکړه د خپل د دې سیاسي نه عملی میدان کې لکه دا یو فارمل طریقې سره زرانه منو د 2013 د الیکشن نه ما پکې ابتدا کړی دا د عوامي نشل پاتې نه زه امیدوار ما په ریزرو سټیک ته خوده پاره چی او دا غي نه پس بیا د نېشنل یوت اورګنایزیشن دا عوامي نشل پاتې چې دا د ځوانانو د لپاره یو نوی هغه شروع کړی اورګنایزیشن د داغي وایس پرزیدنت شوم تیر کال الیکشنو زه کې زه وایس پرزیدنت شوم د خیبر پښتونخوا د علاقې لپاره جی
صحیح نو کدا راته وایي چې تاسو بیا په تیر په کومو ایریاز باندې یا په کومو شوبو باندې زیاته توجه ورکوي لکه زیاتې د ښځو مسلو ته پام کوي کو د ځوانانو مسلو ته پام کوي تاسو څه کوي
زما خو جی مین کار تا ځوانانو د فارم دی خو زیات چیز د یو خځه په تور کوم نو زیات کار زما چې خبره کوم یا आवाज چټوم نو زه زیاتره د خځو په مسلو باندې आवाज چټوم لکه اوس تیر شو ورځو کې یو مسله راوچته شوی و زموږ د خیبر پښتونخوا علاقې ډیر کې د خځو ووټینګ بندو نو زما په ریکارډ باندې دا خبره چې چا ته انټرویو ورکوم یا چې چا زم یو غونډه تزم زخپې اورګنایزیشن زما همیشه دای چې زه خپل خیان به تا پولیټیکل اویرنس ورکم زه هغوی ته ویم چې تاسو ووټ خپل حق استعمال کړئ خپل حق دپاره آواز اوچت کړئ زه هغوی بنیادي حقونو په باره کښې زه هغوی ته خبرې کوم نو زیات کار زه د دې لپاره کوم که په سوشل میډیا وي که په هرې میډیا وي نو زه دا زیاتر کوم چې د ښځو دپاره زما زیات کوشش وي چې زه خبر وړاندې کړم
خطا سو زیاتره د خزو د پاره کار کوي او زیاته توجه په دې د تاسو د خبره کوي د خزو د سیاست خبره کیږي نو آیا په خیبر پښتونخوا کې پښتني سیمو خبره به وکړو آیا خزی داسې ښه مواقع لري چې سیاست ته راشي تاسو خو د خپل سیاسي بیکګراوند خبره وکړه که نه چې ستاسو والد صاحب داسې نورې ښځې چې هغوی څه سیاسي بیکګراوند نه لري هغوی راتلی شي په ارامه په سیاست کې او آیا دوی ته څه ښه مواقع شته
ور سره خو د دې لپاره به لږې شانتي خویندې خپل مړو ته چې دی میدان ته راشي لکه دا میدان ډېر ګران ښکاري زموږ خویندو ته بل په دې کښې به مونږ روڼه چې دي زموږ را معاشره چې ده دا به هم لږ شان تعاون کړي چې نن سبا تاسو ته پته ده چې ښځې کوم ځای ته ورسېدي په تعلیمي میدان کښې ناساکي
ښځې
دي هم په پاکستان کښې نو پولیټکس یو داسې میدان زموږ خویندې را شي او زموږ چې عوامي نیشنل پارټي ده نو دې کښې خو مونږ ښځو دپاره دوه پوسټونه داسې ساتلي دي چې په هغې بل څوک مخکې نه شي را تللي وایس پرېزیډنټ یو جوینټ سیکرټري نور یې ټولو خلکو ته چې دي ارګنایزیشنز د ښځو له سپیس ورکوي خو لږ شانتې زمونږ د خویندو په ذهنونو کښېم سوچونه د دې فیلډ متعلق چې دلته به مونږ څنګه ځو مونږ ته به معاشره په کوم نظر ګوري نو هغې کښې هغه خبره شوه چې زمونږ د رڼو د تعاون ضرورت دي مونږ ته او ښځو ته خپل زړه موندل په کار دي مطلب تاسو داسې
خو
داسې نه چې نور فیلډ ته ښځې لاړې او داسې نومونه یې په کښې پیدا کړل
صحیح پلوشه ستاسو سره خبرې خو جاري ساتو لږ به زه خواست وکړم که تاسو لږ شانتې خپل ځای بدل کړو ستاسو په سیګنل کښې فکر کوم څه مسله ده بعضې نیمې خبرې ستاسو سمې نه را رسېږي نو که تاسو خپل لږ موقعیت بدل کړو لږ ځای مه بدل کړو تر هغې سمه ده یو اور بالکل سم دی او پلوشه تاسو سره خبرې جاري ساتو یو اورېدونکي ټلیفون کړی دی هغوی ته وار ورکړو چې تاسو نه څه تپوس کوي صحیح شو السلام علیکم سلام
وعلیکم
جی وروره ستړی مشې مشال ریډیو ته په خیر رالې نوم څه دی او د میلمنې نه څه پوښتنه لرې
خیر اوسې خورجانې سخان درمان یمه د کور مې نه پوښتنه خو اول زما دا دی چې دی به صرف د نیشنل پلټۍ چې کومې زنانه دی دوی رهنمایي به کوي په اسمبلۍ کښې او که نه دا د قبیلي سیمو که هرې پلټۍ سره تعلق لري نو دا به یې رهنمایي کوي اول او دویمه سوال زما دا دی چې خلک وایي چې یاره زنانه خو اول د ښځو د حقونو دپاره هر سړی نارې وایي خو چې کله اسمبلۍ ته ورسېږي او څه دا ورته میلاو شي نو بس بیا هلته کښې کرارې ناست وي د ښځو د حقونو دپاره بیا هېڅ کار نه کوي نو دا به دې په برې کښې څه وایي
صحیح شوه ډېره ډېره مننه وروره چې تاسو د کور مې نه ټلیفون کړی او را سره په پروګرام کښې برخه واخیستله ستاسو د تپوسونو جواب به خپله پلوشه درکړي جي پلوشه تاسو به څه ویل غواړې
بالکل جي بیسیکلي خو پولیټیکل زمانو خامخا زه د عوامي نیشنل پارټۍ ریپرزنټیشن یم د هغې نه علاوه چې زما څومره خویندې پښتونخوا زما پښتنې خویندې دي زه د هغوی د ټولو نمایندې کښې کوم چې زمونږ ټولې خویندې دي په پولیټکس کښې هغوی صرف دا نه ده د یو خاص سیمه یا د یو خاص کس دپاره دي هغې د ټولو خویندو دپاره دي جرنلي مونږ د خویندو حقونه زیاته روچتو بل د دوی خبرې سره چې زه خو اسمبلۍ ته لا فلحال نه یم رسېدلی خو خبره دا ته چې زه مکثر دا خبره کوم چې مونږ وومن امپاورمنټ یا ښځو نه د اختیار ورکولو خبره کوو نو چې ښځه د خپل بنیادي حق نه نه ده پته زمونږ د خویندې نمایندګانې ګانې چې کومې ناستې دي دوی چې لاندې نه راکوزي شوې په لاندې سطح د ښځو د حالات به نه خبر شوې نو مونږ به په معاشره کښې څنګه راولو دا بالکل د ریرور خبره ټیک وه پکار دا ده چې زما دا ټولې خویندې چې کومې ناستې دي په مختلف سیاسي عهدو ناستې دي یا ته په نیشنل اسمبلۍ په سینټ کښې یا په پروینشل اسمبلۍ کښې ناستې دي دا زمونږ د ټولو د خویندو نماینده ګانې دي نو هلته رسېدلي دي نو د دوی بیسک کار دغه دي چې دوی دا خپلې لاندې خویندې ځان سره راپورته کړي دا هغوی مسلې هایلایټ کړي هغوی خو صرف دا نه یو پولیټیکل پارټي یا ریپرزنټي یا په خپل ځای خو د هغې نه علاوه زمونږ د خویندو چې دا مسلې دي چې دا تر څو د ناستېد خویندو نیر اوچتې کړې په اسمبلۍ کښې په سینټ کښې په پروینشل اسمبلۍ کښې نو دا خویندې نه ټیک کېږي اوس د دې دونه غټ مسله ده ووټ نشي چور زمو په سوسایټي کې خزي د دې نه زیات زمو څو غو چې موږ خو نه به اختیار څنګه وکړو اغه خپل ووټ چې زمو شي ووټ بنا شي خزي د دوانو فریق کله واره کې چې د اړې پاتې کسان دی هغه باندې زمو اختلاف کې نه دا پکار ده چې 52% خو زو باندې دا
پلوشه د سیاست نه بالاتر وی او تپوسو کما کنه لکه یو عمومي تپوس پی چې په خیبر پختونخوا کې یا په پښتني سیمه کې وګوري کنه کو قبایلی سیمه ته هم وګوري خلک نو خصو ته مهمه مسلې څه دی او بیا که تاسو ته چرته داسې سموکه ملاو شي لکه د رور چې څنګه خبرو کې اسمبلی ته لاړ شي زمونږ خويندې او بیا ته هر څه هیر شي نو که تاسو ته موقع ملاو شي چې د سیاست نه بالاتر تپوس کوم نو تاسو به کوم مهم مسلو باندې زیاته توجه وی تاسو به زیات تر پس پام کړئ
سما زمام د خلندو ریلیټډ دا مسله زیات ریګریټ سما دا یو په خود د صحت په مسله د تعلیم په مسله او د خود چې دا زر ودونو شي ارلی مریض چې ورته موږ ویو پدې ټول نه زیات سټرسي دا خپل دا خود خو ډیر بنیادی حقونه دي په دې پسماندہ علاقوں کے ڈیر زیادہ خدے دخل بنیادی حقوں نام محرومی دی اسا پوری بلکہ سہارا پور سے دم گر پختنوں سے سوسائٹی دا یادہ ہوں گا کلچر اور ٹریڈیشن دے نو ام خدے دیر ڈیپرائیو دی کو ایڈوکیٹڈ سیٹ اپ کی دی نو زیادہ لما سٹریس پاپا دی ارلی میریجی خود تعلیم کے بنیادی حق خود پا جائیداد کی ساتھ مین خبر دی چھ دین زم گا خلان دے دیر زیادہ خبر می دی بلکہ شاتہ پاتیشی لکہ اس صرف ہمیشہ ز دغه ویل چھ دا خود دا دیر رسمونه دا خود انسانی حقوق په تور مونږه ته ناغشتي زموږ سوسایټي د سوړې دا رسم شو دا د عزت په نوم خزه وجل دا خبرې زما زیات کار کوم پدې کې زه ته زموږ په معاشره کې د دې خبرو ردی کې څو تعداد ډیر زیات ګڼ شمیر کې دا خبرې ډیر زیات عام دي د دې معاشره کې
صحیح اوم د دې سره تړلې یو خبره بزو کوم چې تاسو چې دا کم مسلې یاد کړې کنه سوړه شو او بیا د په کم عمر کې د ماشومانو جنکو ودونه کول دا ټول په معاشره کې اوس داسې شوی دی چې لکه خخکړل شوی دی نو دا رسمونه د لری کولو لپاره ویل کېږي چې وغ غواړي زیار غواړي محنت غواړي تاسو څه فکر کوئ بیا د سوچ بدلون چې کم دی لپاره ضروری دی هغې لپاره ستاسو څه لایح عمل شته او بیا آیا په دې لاره کې تاسو څه مشکلات پیښیږي ځکه چې دا ټول جړې خخې دي په معاشره کې نو تاسو څه فکر کوئ آیا دا آسان کار دی
آسان کار دی خو ار یو ګران کار کولو لپاره موږ تا ړومبې یو ړومبنی قدم خو پورته کول پکاري کړه زه ګورم چې چېرته څه لاړ شم خپل کلي ته ورکوټې ورکوټې غونډو ته ورکوټې ورکوټې ځایونو ته دولته که یو څو ښځې ناستې زه په خپل ذاتي ځان باندې هغوی ته دا خبرې ورسوم هغوی ته نه خبره هغوی مهریان یم شي لکه هغوی چې دا خبره ګرانه ده موږ نشو کولې موږ نشو ویلې بلکې رورو کمزور یم اکثر چې داسې کار کول پکار دی د ښځو د تعلیم په باره کې یا دا جنکې زر ودول خو د سوسایټي د مایند سیټ یو زمونږ یو اقدار داسې دی زمونږ سوسایټي داسې ده هغې کې به بدلون وخت غواړي خو تر څو باندې موږ قدم نه پورته کړو نو بدلون به راځي څنګه مطلب د دې لپاره ګرانې یم د ما ته په خپله ذاتي ځان باندې ډېره زیاته ګرانې چې زه چېرته لاړه شم خبره کوم سل قد غنوني سل خبرې چې هغه موږ تېرو خلک عجیبه نظر سره ګوري چې دا د کمې زمانې خبرې کوي خو زمانه هم دا حقونه خو په کاغذ لیکلي شوي موږ لره صدیانو نه راغلي دي په اسلامي لحاظ باندې او د قانوني لحاظ باندې خو چې دا حقونه موږ کاغذ نو لاندې مړاندې کړو کنه پریکټیکلی خلکو لور کوونه به ښځې لږې شانته امپاور شي لږې به پوه شي او قدم به پورته کوم فرس ټولو ښځو ته پکار چې پورته کړي چې کمې ایجوکیټډ دي چې په خپل فیلډ کې کار کوي د خبرې لپاره جي
صحیح نو تاسو دا راته وایې په دې لاره کې تاسو ته څه مشکلات کله پیښ شوي دي تاسو مخکې ما اوریدونکو ته تاسو په تعارف کې ویل چې کم عمر کې د جینکو د ودونو خلاف او د غشن د تعلیم لپاره په لزلو کې تاسو فعال یې کار کړی دی مخکې هم او کوي لګیا نو په دې لاره کې تاسو ته څه مهم مشکلات مخامخ راځي بیا د خلکو رد عمل څه وي
دخل کو ردی عمل خو زمونږ زیاتر چې زه ایکسپیرینس کوم تاسو زما ته کوم ذاتی تجربه کیږي دا قانون او دا مذهب نه زیات خپل دی روایتونو لا زیات دا ورته امپورټنس ورته مشکلی میجورٹی دا خزو مشکلات خا بخا راضی ماتا دس نظر سر گوری چکے زمانی خبر کے دو خل کو خبر لگا
فکر کو مچستا سو ہم دا سے خپل شخصی مثال لے چستا سو واد پکم عمر کے شویو نو بیا کتا سو خپل لگا تجربہ شریک جی خپل تجربہ شریک کے
بالکل بنیادی طور باندھ لیجیے لکھ زما وادو اوشو نو زما سبق دو پورا شوی ٹھیک شو داغی نفس دین تعلیمی حق نہ خلق پاتشی جسمن قد غنونی زما کٹے ایجوکیٹڈ معاشری یا ایجوکیٹڈ سے کی مو وادو شو تو خزی نہ زما توقعات دا دیر زیاتی اگی مین مو مت کنسرن دے تے پخپل کور توجہ کہ کئی او خود تو نا قابل ایم چہ کورم ساتلی شی او بہارم کی شی ایجوکیشن مغشتی شی کو بیا ہوں زمون گرا معاشرے دا سے پریشر دے دا سے سیٹ اپ تے سدالی دا وجہ نا ہم فیل کو چے مون اثر ہے ڈسکریمینیشن سکی اور ذاتی تذرو پر زما چے زما کم عمر کی شروع وات دے پتن نن سبا زمانہ کی چیز سنگ کی گی اور داغی دے علاوہ بیا دا ایجوکیشن دا حق نہ محروم شی جنے لا پزان نی پوی پزان تخفل سنبھالو نی پوی چے زمون گرا معاشرے کی ولا زر ہوں گا جو تمغہ لاس کے ور کو دواز صورت کے ار سو پخل ٹائم اور پخل وقت پکاری کرنا تھا خود تو مست نہ رہتا نا کہ یو سچویشن تو یو جنہ کا سور ور ایکسپیرینس از نیڈڈ جن تجربے لی تعلیم لی پورا صحت یار قابل لی چاہ دو چیلنجز واخ لی معشومان شی اور ہم گا واد کو ملک شانت دوں گا معاشر پدے معاملہ کی
خیر بیا خوبم دا وایو چې تاسو ته ځان رو باسلو تاسو د حالات سره مقابله وکړه او د دې ماشاءالله تاسو سیاست
تر وې کړه چې مقابله کولې شي دې سم خلک یو دغه مقابله مونږ خراج ورکو کړه دغه مونږ ای وز ورکو چې مونږ مقابله کوو هغه مونږ ته تیرو نو ډېر خبرې دا چې مونږ یې زغمو مونږ ته پته لګي چې مونږ سونه خپل ټینډ د شتور لپاره سونه څه تیرو په دې سوسایټي کې خزه تیری سړی ماته لنه کې چې سقط غنه کې او سم تیری زیاتره مونږ خزه سفر کوي
صحیح پلوشا تاسو یو سوشل ورکر هم یا پټولنه کې چې کومې مسلې دي دای په وړاندې تاسو خپل حل ځلې کوي او دونکو ته هم ما ویل دا راته وایي چې تاسو د خصو د سیاسي پوهې پیدا کولو لپاره وی په خپل قانوني حقوقو خبرولو لپاره هم فعال یې حل ځلې کوي کو په دې لګرنا واچوي چې تاسو څه کوي
پولیٹیکل ایکٹیویٹی یا پولیٹیکل اویئرنس پروگرام یا کنوینشن تو اگر کوشش کروں چاہوں گا خود تو دا ہوئی دا رائٹس اور دا حقوق و پبارہ کی خبر اور کو اور داغی کی بیسیکلی جی کا دا اویئرنس ورکول پکار دے بنیادی عمدہ دا ووٹنگ مسئلہ را دا جی رمخ کی دا لور لیول نا رات لو اڑان دے کول مسئلہ ان اگر دا اویئرنس ورکو سیاسی شعور بیدارو دا ووٹنگ نوالا سر ویتا دتی افادیت خیو چې تاسو سیاست سره شې نو دتی پستا سو پټول عملی زندګی څنګه باندې تاسو د یو ډیسیژن میکینګ کې یو بدلون راوستو چې څنګه خپل کردار ادا کول شي دتی را فارم مونکو دتی نه علاوه د اورګنایزیشن د خپل ترو نه علاوه زو ذاتی ځان باندې چې خپل کې تل را شو خپل علاقې تل ته خود ته دا وړي وړي خبرې خیم چې غي سره زم چې دتی سوچ کې لږ ډیر بدلون راشي خاص کران د خویان دي چې کمی
السلام علیکم
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ انعام اللہ خبر قوم لکی مروت نا
جی انعام اللہ رو رستڑے مشی مشال ریڈیو تا پخیر علی تاسو بس پختہ نہ کرے
اللہ مو خوشال رما خورکین دولان دی پشتنی دی و پشتنا می دادا
جی
مولا عوام دا سوچ تا چی سیاست چی دا دی دولت یو گیم دا دی دولت دی پیسے گٹلو یو کاروبار دا نو دې خور نه ما دا پوښتنه ده چې دا د موجوده سیاسي او انتخابي نظام نه مطمئنه ده. خو دومه پوښتنه مې دا ده چې د خویندو میندو سیاست ته راتګ چې د انتهایی ضروري ده، خو سیاست نه مخ چې سیاست میدان ته راځي نو دې نه مخ چې ایجوکیشن ورکول پکار دي. نو په لرې لرې دیهاتو چې خو ایجوکیشن نام نسته ده، نو دې لپاره دوی څه پلان لري، څه پلان آف ایکشن دوی سره شته ده، یا اوسه پورې دوی څه کړي دي، یا دو داسې ویب سایټ یا څه شته دي چې هغه ښځې بیا دوی سره رابطې وکړي چې دوی رهنمایي وکړي په ایجوکیشن طرف ته راشي.
ډېره مننه انعام الله وروره. د دې دویم جواب اوس ستاسو ورم کو، خو بیا به هم دوی تاسو ته وایي تاسو مشال ریډیو ته غوږونی سه. جی پلوشه تاسو بس ویل غواړی؟
جی د دې خبرې سره زه سهاده پورې اتفاق کوم چې خزو ته بالکل زوم دغه خبره ویل چې اول تعلیم ضروري داغې د پس بیا نور بنیادی خبره راځي. او چې څنګه نن سبا سیاسي نظام دی، زه به روغ لکا جواب ورکم چې دا هر چا یو خپل ایم یو خپل مقصد سیاست ته د راتلو لپاره، څوک به د پیسې دپاره راځي، څوک به د عزت دپاره راځي، څوک د نوم دپاره راځي، او څوک به د خپل قوم د حقونو د آواز پورته کولو دپاره راځي. زه د یو ښځې په حیثیت او د یوې پښتنې په حیثیت د خپل ذاتي ځان په باره کښې دا ویلی شم چې زه د خپل پښتون قوم او د خپل پښتنې قوم د
ذهن
دپاره دی ته راغلی یم.
سوال خو ما خو تاسو جواب را کړی دی، خو یو ځل بیا دا وایي چې د ښځو سیاسي پوهه په کار ده، نو دپاره تاسو څه رهنمایي څه پلان شته لکه څه ویب سایټ لرئ یا داسې څه؟
زه خو زیاتر زمونږ تاسو ته نوی چې سوشلي اکټیویټیز مونږ کوو د دې لپاره زو په خپل هم هر ځای ته رسو ورته هم دا اګزامپل ځان ښیو چې مونږ روتي شو نو تاسو هم روځئ سیاست ته خپل حق لپاره آواز پورته کړئ. د هغې نه علاوه زمونږ خو د نیشنل یوت ارګنایزیشن پلیټ فارم نه زمونږ ارګنایزیشن پیج هم شته، افیشیل نیشنل یوت ارګنایزیشن په نوم زما خپل ذاتي آیډینټیټی شته په فیسبوک اور ٹویٹر والے پپل شہباز پن. زه زیاتر هم زما که څوک فالو کوي یا ګوري مینو زما زیاتر خبرې زما زیاتر توجه هم د خپلو پښتنو خویندو د حقونو د هغوی د مسلو باندې زیاتر خبرې زما. او پولیټیکل اویرنس لپاره د ښځو چې څونه پورې د لرې علاقو کې څه چې دلته هم دومره ډېر فعال تنظیمونه یا هغه نشته چې هلته ټریننګ ورکړي ولا د دې کمی شته مونږ کې. د دې لپاره پلینینګ شته مونږ خو دغه پلینینګ دی چې د لاندې لوور لیول نه والا سر اپر لیول پورې مونږ خپل ارګنایزیشن کې خپل ځان سره واخلو چې هغوی خلکو ته په هر ځای کې اسانتیا سره د خپلو حقونو د خپلو سیاسي نه علاوه سوشل حقونو په باره کې وایي زموږ ارګنایزیشن کې نه کې مونږ دغه کار کوو.
صحیح پلوشه. خبره هم د ووټونو او د انتخاباتو کې په راتلونکو څو ورځو کې بلدیاتي انتخابات کېدونکي دي په خیبر پښتونخوا کې، نو تاسو داسې څه لایه عمل لرې چې لکه د ښځو د ووټنګ چې دی هغوی په طریقه کار باندې پوهه کې؟ ځکه اکثر داسې الیکشن کمیشن وایي چې د ناسم ووټنګ د وجې نه اکثر ووټونه ابس وګرځول شي، نو ستاسو داسې څه طریقه کاری؟
بالکل جی، په هر یو پولیټیکل پارټي ارګنایزیشن کې چې الیکشن ته څو ورځې پاتې شي د هغې نه وړاندې په هر سطح باندې د ډسټرکټ د یونین کونسل د وارډ او د صوبایي سطح باندې او په مرکزي سطح باندې مونږ داسې سیمینار او ګیدرینګ سکول واړه واړه چې هلته مونږ خپل خویان پوهو ته د ووټ اچولو سټمپ لګولو طریقه ښیو د دې وجې نه چې ووټ ضایع نه شي. دا په الیکشن ته چې یو څو ورځې پاتې شي دا زمونږ په پلانینګ کې پولیټیکل نو مونږ کوو. او د دې نه علاوه خو غټه خبره دا چې اول ښځه چې ځوانانو ته حق خو ملو شي، ما اورېدلي چې بیا خبرې روانې دي په بعضې علاقو کښې د پښتونخوا چې ښځې بیا د الیکشن په ورځ به جرګې کېږي او نه به روځي ووټ اچولو. دا عمل خو د خدای خیر کړي چې ووټ اچولو ته خو یې پرېږدي.
صحیح. نو بیا تاسو خپل سر باندې څه کوئ دې دپاره؟
په سوشل میډیا د هغه پورې د اخبارونو کښې د خبر ورکول په هغه پورې یا اوس تا تاسو سره زه خبرې کوم انټرویوز ورکوم دې هغه پورې خو آواز دوی چتوم. د دې نه علاوه زمونږ مشره زمونږ خور چې دا بشرا ګوهر بیبي تاسو ښه پېژنئ زمانه زیات ټول، نو هغوی به دې سطح باندې الیکشن کمیشن پورې های کورټ پورې هغوی ځي به انشاءالله او ټیم دي هغې ورکړي دي د هغه هیرنګ روان دی د دې کیس دا ښځې ولې منی شوې
انشاءالله
ګورو. امید دې دي چې پوزېټیو ریزلټ راشي.
صحیح پلوشه په پروګرام کې ډېر کم وخت پاتې دی، په لنډو ټکو کې کو تاسو وایي چې تاسو باوریدونکو لپاره څه پیغام وي؟
زما د اوریدونکو لپاره دا پیغام دی چې موږ خویان بیم ستاسو شانتي، د خدای انسانان یو، ستاسو شانتي جوړ کړو خدای په عقل په عرص په شعور، ستاسو ورو شانتي موږ هم انسانانو په هغې کې راځو. نو مونږ ته پلیز داسې مه ګورئ، په هغې نظر راته مه ګورئ چې مونږ څه بل مخلوق یو، خاص کر په سیاسي میدان او په سماجي میدان کې چې زه کار کوم، نو مونږ پلیز خویان الیکشن اکسپټنس او سپیس راکوئ، دا زموږ بنیادي حق دی. او معاشر دغه خواست کوم چې خپل خویانو ته چې کوم بنیادي حقونه اسلام مذهب او لا ورکړي دي، هغه تاسو پلیز ورته ورکې، صرف د کتاب دا پورې مه ساتئ، پریکټیکلي خویانو لا ورکې، بنیاد د معاشرې مضبوط کې.
ډېره مننه پلوشه چې تاسو موږ سره په پروګرام کې برخه واخیستله. ډیره مننه، خوشاله اوسئ اوریدونکو. تاسو د مشال ریډیو سروې پروګرام ته غوږ وئ. په دې پروګرام کې موږ سره نن پلوشه عباس میلمنه وه. امید کوو چې دا پروګرام به ستاسو خوښ شوی وي. د ځان خیال ساتئ. د الله پامان.